السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ سبا ته د او آی سی د اسلامی همکاریو د سازمان فوق العاده غونډه د افغانستان په اړه په اسلام آباد کې جوړیږي طالبان څه ترې غواړي
دلته د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په اړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د ټول په اجنډا کې
نن د دسمبر 13مه د کډوالو له نړیوالې ورځې سره برابره ده لسګونه زره افغانان په دې وروستیو څو میاشتو کې له افغانستانه وتلي
د طالبان څنګه وخت تیریدو څخه مهاجرت خده خو هغه څه چې اوس سخته دی هغه په کمپونه کې د افغان مهاجرینو بې برخه لیکتوب دی
په کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته پیلېږي د پاسپورت رئیس عالم ګل خانی وایي
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فرمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو کولای شي چې د یک شنبه ورځ ده د پاسپورت عمومی ریاست تا تشریف راوړي
تر هر څه مخکې بل احمد تکل نه خبرونه واورو
د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته به د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په ګډون یو لړ غوښتنې وړاندې کړي تر 19 کالو د کشرو افغان لوبغاړو د کرکټ ټیم په آسیایي او نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا اماراتو ته ځي او په خیبر پښتونخوا کې د ښاروالۍ د انتخاباتو یو کاندید وژل شوی بشپړ خبرونه د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته به د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په ګډون یو لړ مشخصې غوښتنې وړاندې کړي د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي همکاریو د سازمان په فوق العاده غونډه کې چې سبا په اسلام آباد کې جوړیږي د 50 هیوادونو استازي د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کوي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادۍ رادیو ته هغه غوښتنې روښانه کړې چې افغان پلاوی به د غونډې ته وړاندې کړي
د دې رول ډېر مهم ده خصوصا د افغانستان د ملت سره د همکارۍ حکومت چې له جنګ راوتلي دلته د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په اړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د ټول په اجنډا کې
له دې مخکې د دې غونډې کوربه پاکستان ویلي و چې د سبا ورځې په غونډه کې به د دې سازمان د غړو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماتان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي د افغانستان د پاسپورت رئیس وایي چې سر له سبا به په پلازمینه کابل کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي د پاسپورت ویش د هیواد په ډیری ولایتونو کې مخکې روان و خو په کابل کې له یوې میاشتې راهیسې د تخنیکي ستونزو له کبله دا بهیر درېدلی و د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پاسپورت رئیس عالمګل حقانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
پاسپورت عمومي ریاست خپل هیوادوالو ته د ښو خدماتو په وړاندې کولو سره بیا چمتو دی د یادونې وړ ده چې هغه کسان چې وار له مخه یې آنلاین فرمونه ډکړي او د پاسپورت محصول یې تحویل کړی دی لومړیتوب لري
خغلی حقانی زیاته کړه د پاسپورت د اخیستلو لپاره به آنلاین فورمې ډکېږي خو د په وینا فورمې بدلې شوې دي هغه د هم ویل چې د نورو ولایتونو د تذکرو لرونکو ته په کابل کې پاسپورتونه نه ورکول کېږي د افغانستان کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې تر 19 کالو د کشرو لوبغاړو د کرکټ ټیم په آسیایي جام کې د ګډون لپاره د متحده عربي اماراتو او وروسته په نړیوال جام کې د ګډون لپاره د ویست انډیز پر لور وخوځيږي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادۍ رادیو ته په دې اړه وویل
ټاکل شوی سبا د افغانستان کرکټ نولس کلن څخه کم عمره لوبډله له کابله د عربي متحده اماراتو پر لور سفر وکړي تر څو هلته په آسیایي جام کې ګډون وکړي او له هغه ځای به ویست انډیز ته سفر ولري د دغه سفر موخه به په نړیوال جام کې ګډون وي
تر 19 کلنو د کشرو لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام د 2022 کال د جنوري له 14مې د فبروري تر 15مې پورې په ویست انډیز کې ترسره کیږي افغانستان بل پاکستان زیمبابوي او پاپو نیوګینی سره په سی ګروپ کې ولوبېږي. لازادې رادیو خبرونه اوري. په خیبر پښتونخوا کې د خروالیو د انتخاباتو یو کاندید په ډزو وژل شوی دی. پولیس وایي چې عمر خطاب شیرانی تیر شپه په ډیره اسماعیل خان سیمه کې د دوه موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شوی دی. شیرانی چې د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ غړی و، د خروالیو په انتخاباتو کې چې سبا د دسمبر په 19مه په پام کې دی کاندید و. د عوامي نېشنل پارټۍ ګوند یو مشر د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې د شیرانی مړی نن سهار د د کور د مخې پر سړک موندل شوی دی. د دې وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. متحد ایالات وایي د اروپا د امنیت په اړه د روسیې نوې طرحه ورته د منلو نه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون هغه طرحه اعلان کړه چې له مخې مسکو غواړي له سړې جګړې وروسته د اروپا په امنیتي اډانه کې بنسټیز بدلون راولي. په دې طرحه کې روسیا د ختیځ پر لور د ناټو د پراختیا او له اوکراین او ګرجستان سره د همکاري په ګډون په ختیځ اروپا کې د دې ټالوالې د فعالیتونو د محدودېدو غوښتنه کوي. مسکو په داسې حال کې چې دا طرحه یې واشنګټن او د ناټو غړو ته استولې ده، په ځانګړي ډول امریکا سره په دې اړه د دوه اړخیزو خبرو غوښتنه کړې، خو متحده ایالاتونو ویلي چې له خپلو اروپایي متحدانو او شریکانو پرته به په هیڅ راز خبرو کې ګډون ونه کړي. د امریکا د حکومت یو جګ پوړي چارواکي پرون د لیندۍ په شپږویشتمه د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د مسکو د طرحې ځینې برخې د منلو وړ نه دي او زیاته یې کړه مسکو پوهیږي چې دا برخې کومې دي، خو د امریکایي چارواکي یادونه وکړه چې ځینې وړاندیزونه یې په بحث ارزي.
احمد تکلو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. تمه ده چې سبا د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سی یو فوق العاده غونډه د افغانستان په اړه په اسلام آباد کې جوړه شي. دا غونډه د سعودي عربستان لخوا بلل شوې خو کوربه اسلام آباد دی. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې به مشخصې غوښتنې مطرح کړي. د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا، د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل، افغانستان سره اقتصادي او بشري مرستې د طالبانو مهمې غوښتنې بلل شوې دي. د طالبانو د پلاوی مشري امیر خان متقی کوي چې نن اسلام آباد ته رسیدلی او هلته دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دي. په دې اړه باندې جزئیات په دغه راپور کې واورئ.
د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې د ګډون په موخه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. دا غونډه چې سبا د یکشنبه په ورځ کېږي، د نږدې نوي هیوادونو او سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې اصلي هدف په دې هیواد کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د مرستو جلب دی، خو طالبان د یوې مشخصې اجنډا سره پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویانا او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د غونډه کې د دوی لومړیتوب د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا او افغانستان سره په اقتصادي، بشري او ډیپلوماټیکو برخو کې د مرستو غوښتنه ده.
د دې رول ډیر مهم ده، خصوصا د افغانستان د ملت سره د همکاري حکومت چې له جنګ راوتلي دلته د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په اړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د بټول پاجنه کې.
پاکستان ته له سفر وړاندې د کابل حامد کرزي په هوایي ډګر کې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون کوونکو پلاوي مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا غونډه مهمه وبلله. هغه وویل هلته به په بشري، اقتصادي او سیاسي مسایلو بحثونه وشي. پاکستان چې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې کوربه دی، چارواکي وایي هڅه کوي چې په دې غونډه کې د افغانستان د نازک حالات په اړه د نړۍ پام ور وګرځوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره شپه د بول په نوم له یو پاکستاني ټلویزیون سره مرکه کې خبرداري ورکړ که د افغانستان وضعیت ته پام ونشي سیمه او نړۍ به اغیزمنه کړي.
موږ نه یوازې د اسلامي امت بلکې دې ټکي ته د ټولې نړۍ د پام را اړولو هڅه کوو چې د افغانستان حالت نازک دی. هلته یو بشري ناورین پیلیدونکی دی او که خدای مکړه هلته اقتصادي سقوط راغی او هغه ستونزې او ننګونې چې نږدې 38 میلیون افغانان سره مخ دي، دا ستونزې به ټوله سیمه اغیزمنه کړي.
په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې د جوړېدو غوښتنه سعودي عربستان د لیندۍ یا قوس پاتمه کړې وه او هیله یې ښودلې وه چې په دې فوق العاده ناسته کې به په افغانستان کې د بشري، اقتصادي او سیاسي وضعیت په اړه مهم بحثونه وشي. د سیاسي چارو پوهان وایي د اسلامي همکاریو سازمان به له طالبانو هم خپلې غوښتنې په دې کانفرانس کې مطرح کړي. شنون کې عزیز معارج
غړي هوا دوته د کانفرنس ته قناعت ورکي د دوی ګټو ته ډاډ ورکي او د توریزم له قوانه کې دوی کوم اندېښنې لري هغوی په اکرمان دوی ته هم ډاډ ورکي نو بیا کېدلی شي دا هېوادونه وهڅوو چې افغانستان سره مرسته وکړي.
د اسلامي همکاریو سازمان هغه مهال چې جمهوریت حاکم و د افغان حکومت پر وړاندې د طالبانو جګړه ناروا بللې وه او له دوی غوښتي وو چې د خبرو اترو له لارې شخړه پای ته ورسوي. د سازمان همدا ډول په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د کار او زده کړې بیان ازادي او فردي خپلواکیو باندې هم ټینګار کړی او په ځلونو یې ویلي اسلام تاوتریخوالی غندي.
د اسلامي همکارۍ د سازمان د فوق العاده غونډې د اجنډا په اړه خبر شوی. په همدې ارتباط د طالبانو له ویاند ذبیح الله مجاهد سره زموږ همکار اجمل اند مرکه کړې ده او ترې پوښتلي دي چې د طالبانو حکومت هم په نړۍ کې د په رسمیت پیژندلو ننګونې سره مخ دی او هم په افغانستان یو اقتصادي بحران ورلغاړي دی. دوی له اسلامي هیوادونو په کومو برخو کې د مرستې تمه لري؟
موږ په دریو برخو کې له تمه لرو چې همکاري صورت ونیسي. اول په سیاسي برخه کې د افغانستان نوی حکومت باید په رسمیت ومنل شي او د سره د بینالمللي نړیوالو اصولو مطابق د متقابل درناوي په او اصول ولاړ مناسب ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې سي. دوم د افغانستان خلک ما مخکې ولې نوې له جنگ راوتلي حکومت ته اړ دي لکه دلته ټول زربناوي له منځه تللي خپل تولیدات متاثر شوي دي او د افغانانو اقتصاد جنگ ځپلې ده. هر افغان ستونزو مشکل سره مخ ته فقر ده. نو دا ټول یو همکاري او کومک ته ضرورت لري او یو انساني موضوع هم د پاینال کې او اسلامي موضوع خو به له شک ده. نو دې برخه کې باید مرستو کې دریم موضوع داسې په دوامدار شکل افغانستان سره د مرستو هیره منځ سي. دلته افغانستان کې تمه گزاري وي چې افغانستان یو فقیر ملک نه ده. په اصل کې ډېر زربناوي لرو، معدنات معدنیات لرو او نور د سې پروژې دلته تعمیل کېدلې چې هغه د افغانستان انده دي پر ډېر اساسي سول لري.
مجاهد صاحب زینو په افغانستان کې یا افغانستان نه بهر زینو په خانه یو یا وسنوی افغان سیاستوالو په پاکستان کې د غونډې په جوړیدو باندې انتقاد کړی او شک څرګند کړی دی. دوی پاکستان ته په شک په نظر ګوري او فکر کوي چې په یو بل هیواد کې دا غونډه وي خای پایلې د افغانستان لپاره خېوي. تاسو فکر کوئ
موږ احساس خطر نه دی لرو د غونډې په کوم ځای کې؟ ځکه دا غونډې محتوا مهمه ده. د غونډې د ګډونوالو حضور څه چیرې به حضور پیدا کړي مهمه نه ده. دا مهمه ده چې غونډه کې څه ویل کېږي، څه پرېکړې کېږي. هغه تصامیم چې د افغانستان په اړه نیول کېږي هغه د اسلامي نړۍ لخوا به وي او هغه د همکارۍ په روحیه دي. او یو شی ډېر واضح دی، زموږ درانه هیوادوال یا ځینې سیاسي شخصیتونه چې د پاکستان یو ډول ویرې احساسي دا خپل ځای کې سمه ده. ولې دې ته باید متوجه وي موږ د سیسو کیو سي د افغانستان د استقلال موضوع د خپلواکۍ موضوع او د دې هواد د خپل خود درولو موضوع مخته ډیره حساسه او ډیره مهمه ده. یعنی کومه معامله کولای یا د کوم هواد د اثر لاندې مو خپل سیاسي برخلي کې هواد یا ګټه راوستلې نو بیا د امریکای سره موږ شول کال په جنگ کې نه وخه.
اسلامي نړۍ زینو هوادونو لتاسو نه وخت په وخت وخت دي چې جنو ته د تعلیم زده کړې او خزو ته د کار کولو حق ورکړي. کیدلې شي چې په دغه کانفرنس کې لتاسو نه د تورته نور غوښتنې هم ولري. آیا تاسو به د اسلامي نړۍ د هوادونو سپارښتنې او غوښتنې د اسلامي هوادونو په توګه باندې ومني؟
بل شک دا غوښتنې موږ هم دین انکار نه کړې. موږ پر پروژې باندې کار کوو سره کولای شو دي خزو د تعلیم د کار د پاره چاپیریال را منځته کو. البته دغه کار په خپل تر ډیره پورې یعنی تر 50% پورې د اقتصادي موضوعات پورې اړه لري. نو دغه اسلامي هیوادونه د دې سپارښتنې تر څنګ کوم سره عملی همکاري مو کی نو ډیر کېدلی چې د دوی د تجربو نه په استفاده موږ دغه معضله حل کړی سو او زری حل کړی سو. همداسې د دوی د منابعو نه په استفاده دغه ستونزه سي یو بشري ستونزه هم کېدای شي یاد سي او یو اسلامي مشکل هم ده چې د خزینه او لاسرسی په مشروع چوکاټ کې کار ته او تعلیم ته هغه ته موږ لاسرسی تر پیدا کړو. نو دا یو مسؤلیت او مکلفیت ده مشترک ته او باید د موږ سره په دې برخه کې همکار اوسي او سپارښتنه انتجای.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد چې د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سي د غونډې په ارتباط چې په اسلام آباد کې جوړیږي له موږ سره وغږیده.
ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په دیني عالمانو بریدونه زیات شوي. په یوې تازه پیښه کې نن د کابل په 11مه ناحیه کې ناپیژاند وسلوالو یو دیني عالم په ډزو ویشته. مولوی بسم الله شاکر غمال چې د سار لمانځه ته په لارو پرې برید شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکي پیښه تاییدوي او وایي دې ډول بریدونو خواشینی کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
پر دیني عالمانو د بریدونو دوام نن سهار د کابل د ولسمې ناحیې اړوند د کوتل خیرخانی په سیمه کې ناپیژانده وسلوالو د مولوي بسم الله شاکر په نوم دینی عالم او استاد پنخه کړی. ښاغلی شاکر د کابل په دارالعلوم کې د عربي ډپارټمنټ امیر هم و. سیمه کې سرچینې وایي هغه نن سهار هغه مهال چې سهار لمانځه ته پر لارو په ډزو ویشتل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پیښه تاییدوي او وایي امنیتي ځواکونه یې قضیه پلټي او هڅه کوي چې د پیښې عاملان ونیسي. د جمعې په سهار هم په کابل کې دینی عالم او د عبدالرحمن جماعت خطیب عبدالسلام عابد په موټر چاودنه وشوه چې پکې هغه او څلور ملګري ټپیان شول. د بریدونو دینی عالمان او خلک اندېښمن کړي خو طالب چارواکي ډاډ ورکوي چې مخه یې نیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال عاقل جان عظام ازادي راډیو ته وویل د ډول بریدونو خواشینی کړي او ژر به یې عاملان ونیول شي.
د علماو د خوندیتوب او امنیت لپاره د اسلامي امارات له لوري کوټلې ګامونه پورته شوي ورا حسب وکړي چې د داسې ورته پیښو د بیا رامنځته کېدو مخنیوي وکړي.
د امنیتي چارو کارپوهان وایي هیله دا وه چې د طالبانو له واکمرېدو وروسته به هدفي وژنې او جنایي جرمونه پای ته ورسیږي خو لا هم دا ډول پیښې دوام لري. دوی وایي د ناپیژانده وسلوالو دا ډول بریدونه او هدفي وژنې به د طالبانو د ټولیز امنیت دعوا تر پوښتنې لاندې راولي. شنونکي عبدالباري عارض ازادي راډیو ته وویل د خلکو هیله داده چې طالبان هر اړخیز امنیت وساتي.
طالبان پر اتک باندې توقع د ولس داوه چې جګړه باید صفر ته ورسیږي او د تروریستي حملات هم متوقف شي. خو متاسفانه یا له باده مرغه اوس هم کله کله داسې واقعات کیږي چې هغه ځینې تروریستي ډلو ته منسوب فکر کیږي.
د دیني عالمانو په ګډون د پخوانیو نظامي افسرانو سرتیرو او ترخوای د قومي مخاورو ترور هغه څه دي چې د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم راپورته کړي دي. دا پیښې ورځ تر بلې مخ په ډیری دودي. تیره پنځشنبه د ننګرهار په خوي ولسوالۍ کې هم د یو دیني عالم په کور برید وشو چې پکې درې تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د دې وړاندې د تیر شنبه په شپه د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم درې قومي مخاور په ډزو ویشتل شوي وو او بریدګر لسیمې په تیښته بریالي شوي وو. د مخکنی جمهوري نظام پر مهال د ډول پیښو مسؤل طالبان بلل کېدل. خو اوس چې طالبان واکمن دي د هدفي وژنو لړۍ که څه هم د تل په څیر روانه ده خو مسؤلیت یې څوک نه مني او طالبان بیا د خپل منځي شخړو او تربګنیو پایله بولي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غواګیاست دولس شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام سلاش را پنځه باندې خبرونه کوو. سبا یک شنبه په کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته پیلېږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو نن په یو خبري ناسته کې ویل د جدي میاشتې تر 22مې د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته په کابل کې د پاسپورتونو غوښتنې نه منل کېږي. دوی وایي د پنجشنبې په ورځ به یوازې د دوی د حکومت غړو او ځواکونو ته پاسپورتونه ویشي. له دې سره خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاسپورت ریاست د خدمتونو وړاندې کول د ټول ګډونه او دوامداره کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو نن شنبه په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال اعلان وکړ چې سر له سبا به د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته پیل شي. د طالبانو د پاسپورت ادارې مشر عالمګل حقانی وویل اوس مهال یوازې د طالبانو غړي پاسپورتونه ورکول کیږي. هغه زیاته کړه هغو کسانو ته چې د تیر حکومت پر مهال د پاسپورتونو د اخیستلو لپاره په آنلاین ډول فورمې ډکې کړې وي او پیسې تحویل کړې وي لومړیتوب ورکول کیږي. د نوموړي په خبره دا خلک کولای سي د نوبت لمخې د قانوني چارو د مختوړلو لپاره د ریاست ته مراجعه وکړي.
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فورمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو کولای شي چې د لیندې د میاشتې په 28مه نیټه چې د یک شنبه ورځ ده د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي
او بی بایومتریک او نور قانونی کارونه تر سره کړی او نور د فورمې انلاین والا باید د دوشنبه د ورځې څخه د ذکر شوی جدول د مخه مراجعه وکړي.
د ښاغلی حقانی په خبره د دغه ریاست د پنځشنبه ورځې کار یوازې د طالبانو د حکومت غړو او ځواکونو ته ځانګړی سوای دی. علمګل حقانی خبرداري ورکړ چې کمیشن کارانو او سرغړوونکو کسانو سره به جدي قانوني چلند وسی. په تیرو څلورو میاستو کې دوه ځلې د کابل د پاسپورتونو د ویش لړۍ بند شوه چې آن په دې موده کې ناروغانو او محصلینو هم ونه سو کړای چې د اړتیا پر مهال پاسپورتونه ترلاسه کړي. په دې اړه مخکې ډیری افغانانو نیوکه کړې وې، خو اوس د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پاسپورت ریاست د چارو د پیل په اړه خوښي ښیي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د بهیر ټولګډونه او دوامدار وساتي. د کابل ښار اوسیدونکو فاطمه او شاداب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از دوباره شروع شدن فعالیت‌هایشان
د خپل فعالیتونو د بیا پیل په اړه خبر ورکړی. خلکو ته دا ډیره د خوشحالي خبره ده ځکه کدا ریاست پرانیستای وي د خلکو ډیره ستونزې به حل کړی شي.
کله کوم چې دغه روان دی او دغه لړۍ چټکه او دوامدار وساتل شي ځکه ډیر خلک ستونزې ورسره لري.
شاوخوا یوه میاست مخکې د پاسپورت ریاست چارې داسې مهال بندې سوې چې زرګونه کسانو د دغه ریاست دروازې سره د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره کتارونه جوړ کړي وو. طالب چارواکو د دغه کاربندیز لامل تخنیکي ستونزې ښودلې وې. د پاسپورتونو ډیری غوښتونکي ناروغان، سوداګر او د محصلینو ترڅنګ هغه کسان دي چې غواړي له افغانستان ووځي. که څه هم د طالبانو مشر د خپلو سیمه ییزو چارواکو نه غوښتنه کړې وه چې د زیاتې کډوالۍ د مخنیوي لپاره دې له هغو کسانو سره له نږدې خبرې وکړي او ستونزې دې ورحل کړي چې غواړي افغانستان پرېږدي، خو اټکل کیږي چې د پاسپورت د ویش لړۍ تر عادي کېدو وروسته به د بېوزلۍ او ناامنیو له امله د افغانانو د کډوالۍ کچه نوره هم لوړه سي. د کابل پاسپورت چارواکو د آنلاین فورمو په برخه کې ځینې بدلونونه هم راوستي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات شریک نه کړل.
د دسمبر 13 د کډوالو لنړیوالې ورځ سره برابر ده. افغانستان سږ کال هم د نورو کلونو په څیر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ته کډوال لري، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال لري او لسګونه زره کسان په وروستیو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي او بشري بحران په خاطر له دغه هیواده وتلي دي. لا هم دا بهیر نه دی درېدلی او نورو هیوادونو ته د خلکو د کډوالېدو بهیر روان دی. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي افغانانو ته د کار زمینه برابره او د کډوالۍ مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت بیا ځلې پیل. دا هغه ورځ و چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان څخه خلک په تیښته و او ډلې ډلې د کابل پر هوایي ډګر ورغلل. احمد فواد یو له همدغو کسانو څخه دی. دی د اگست پر 19مه کابل هوایي ډګر ته ورغی او له درې ورځو تیرولو وروسته د اگست پر 22مه هوایي ډګر ته ننوت او ابوظبي ته ورسید. نوموړی نږدې څلور میاشتې کېږي چې د ابوظبي په کمپ کې په دې موخه استوګندی چې امریکا ته به ولېږدول شي.
متاسفانه په دغه هوادو کې هم په ډیر بد حالت کې شپې ورځې سبا کوي او خپل د راتلونکي ژوند لپاره هیڅ پروګرام او پلان نه لري. نو هغه څه به سرنوشت حالت کې پاتې دي چې نه پوهیږي کله خپل مقصد ته رسیږي.
خدا یوازې احمد فواد نه دی، پلکونه نور داسې کسان هم شته چې له ورته برخلیک سره مخ دي. خپل نوم نه اخلي، د البانیا په یو کمپ کې اوسیږي. دا میرمن د طالبانو لاسته د افغانستان له لوی دوه وړاندې د افغانستان د لوی تارانوالۍ په یوې مهمې برخه کې رئیسه وه. امنیتي ګواښونو اړ کړې چې د اګست میاشتې پر 21مه نیټه له افغانستان څخه ووځي. د لوی تارانوالۍ دغې پخوانۍ لوړپوړې چارواکې هم د ژوند لپاره امریکا ټاکلې ده. نوموړی د دې هیواد له حکومت غواړي هغه کډوال چې په کمپونو کې اوسیږي ژر تر ژره دې امریکا ته ولېږدوي.
کله چې مهاجر شوی که امکانات هم وي مهاجرې دا ډېره سخته ده، خو اوس مجبور شوی و چې دغه لار انتخاب کړو. د طالبانو سن کې وخت تېرېدو څخه مهاجرت ښه ده، خو هغه څه چې اوس سخته دی هغه په کمپونو کې د افغان مهاجرینو بې برخلیکتوب دی.
په ښکاره ډول دا په افغانستان کې د کډوالۍ پای نه دی. اوس هم په دغه هیواد کې زرګونه کسان انتظار باسي چې له دې هیواده پښې سپکې کړي. زبیح‌الله له همدې ډلې یو دی او وایي
وضعیت دلته سخت شوی دی، پیسې خرچ خوراک نشته. مثلا مونږ غواړو چې امریکا ته کوونه شو، نو بل کشور ته هم د همسایه کشورونه هم چې همسایه کشورونو ته هم لاړ شو. مقصد نو دلته د زندگی کړن نو ډیر سخت شوی دی، نو نه کیږي، یعنی زندگی باید بل چیرته وکړو.
تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له 2000 زیات ژباړونکي او نور افغانان چې په امریکا کې سیاسي پناه غوښتي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وال استریت جورنال ورځپاڼې ته دا خبره کړې ده. د دسمبر 15مه د کډوالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده. له افغانستان د جګړو، ناامنیو، بیروزګارۍ او نورو لاملونو له امله څلور لسیزې کېږي چې بېلابېلو هیوادونو ته د خلکو قانوني او ناقانونه کډوالۍ روانه ده. په وروستیو کلونو کې زیات شمېر افغانانو د کډوالۍ ناقانونه لارې غوره کړي چې په دې ترڅ کې ډیری په اوبو کې ډوب شوي او یا په لارو کې د سختو له امله مړه شوي هم دي. په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان مشر لعلګل لال وایي که اوسنۍ ستونزې حل نشي نو له دغه هیواده به د کډوالۍ لړۍ نوره هم چټکه شي.
خو دا هر هغه څه دي چې د وخت جبرونو زموږ په ولس باندې تپلي دي او لا هم دغه لړۍ ادامه لري.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی که څه هم د افغان کډوالو د شمیر په اړه معلومات نه شریکوي، خو وایي چې دوی هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او فقر کچه راټیټه او په دې ډول د لا ډېرې کډوالۍ مخه ونیسي.
اسلامی امارت دی تجمن ده چې څومره د دوی په توان برابرې چې ټولو خلکو ته د کار زمينه برابر شي، او نو د اسلامی امارت په ټوله کې هم دغه پلان دی چې خلکو ته د کار زمينه مساعده شي. البته اقتصادي ستونزې شته دي، د نړیوالو د طرف نه چې کوم بندیزونه لګیدلې دي هغه د ټولو افغانانو په حالت باندې یو ناوړه اغیز کړی دی. نو موږ کوشش کوو او دې تجمن یو چې افغانان هوسا ژوند ولري او په خپل هیواد کې پاتې شي.
نږدې میاشت مخکې د طالبانو ویان زبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې په تیرو دریو میاشتو کې له 1 لک زیات خلک له بېلابېلو لارو بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي چې ډیری هغه یې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو پر مهال د افغانانو د تخلیه په پروسه کې شامل و. خو هغه معلومات چې ازادي راډیو ته رسېدلي ښیي چې د 2021 زیږدیز کال د اګست په 13مه که کله چې امریکایي سرتیری له افغانستانه ووتل، شاوخوا 1 میلیون افغانان له بېلابېلو لارو له افغانستانه ووتل. خو د یادونې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله په دې وروستیو کې په یو ځانګړي فرمان کې له والیانو، طالب مسؤلینو او دینی عالمانو غوښتي چې له هغو کسانو سره وګوري چې د افغانستان د پرېښودلو نیت لري، د دوی ستونزې واوري او د حل لارو موندلو کې ورسره مرسته وکړي.
تاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لارپورې ولسوالۍ د چکنوز د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مدلولو سلامونه وایم. بعد سلامه دا درخواست هم دی چې په افغانستان کې 15 ولایتونو کې پاسپورټونه خلاص شوي دي، خو د ننګرهار ولایت کې پاسپورټونه نه دي خلاص. د ننګرهار ولایت بند سند دي، کار جون نشته، روزګار نشته. موږ غواړو چې موږ لپاره پاسپورټونه کړو شو. موږ پاسپورټونه جوړ کړو چې کوم ملک مزدوري لپاره ځو، نو کولی شو چې موږ لاړ راشو. همدارنګه په افغانستان کې نرخونه ورځ په ورځ همداسې پورته روان دي، راښکته کېدو کې نه دي. که چېرې موږ د مریضانو لپاره دوایې نه اخلي، خو پوښتنه نشته دی چې د لسو شی په زر روپۍ کې خرڅوم تپوس څوک نشته دی چې پوښتنه دې وکړي چې دا ولې د لسو شی دی په زر خرڅې د ظالم مخه نه نیول شي. همدارنګه چې څوک یو شی ګران خرڅوي اغه خپل باندې ظالم دی. همدارنګه زمونږ مریضان دي، موږ د پاکستان لپاره تګ راتګ په افغانستان کې هر شی ځخصونه وته دي، خو په پاکستان د اروپا پاسپورټونه زمونږ نشته دي. پاسپورټونه چې ته زمونږ لپاره پاسپورټونه ځکه موږ کولای شو چې پاسپورټ باندې خپل مریضان ویسو او ورته د درملین لپاره داغه لپاره کسب برابر کو. کثیر نظام هر څنګه او تیر شو موسنی نظام ته زمونږ د درخواست دي، غریب خلکو په درد باندې غم وخو دغه کوم تکلیف چې د مسلمانان مخامخ دي، غاری او ملک تګ راتګ د دوی لپاره زمينه برابر بریشی. الله دې وکړي چې موږ دا پیغام نشر شي او د دې غریب خلکو غم وخورو چې دا کوم تکلیف زحمت چې مخامخ دي. د دین روبه سلام ګلدین چکنه اوروال
زه احمد لا احمد دي د اورګان لا تخص اورګان ولسوالي تاسو ته مرحبا ما یو د بوزو د خوري د کلي مسجدات یم ورو د طالبان سمې دا خوایې شورا د خلک اړه دې ستر دي دا خلک اخر څوک دا نه دی افغانستان ولست دا ته لري شکل وکړ د وزو د مکار سامه کې څو سامه یو بل د خارې پر څوک وي چې دغه د نړیوال کم رس کوي دا یو هم د افغانانو کنه رسیدي د روزګار څخه څنګه ورو راکا تاسو څنګه د طالبانو کمانډانان دي د طالبانو سره جندي اړیکل لري تاسو ته څه دي خپل خلک په اړه د وړیا څخه څه په جمعه کې چې ګورډه څخه مننه لرم چې ولې دا د اړې راځي صدا هیل لرم چې دا پیغام مشک د نور نور کولی دا له فټ شرف صدا هیل لرم چې دا مستحق کول زمي ته دا شی واڅ دا کوم شی چې د دې د نړۍ وړاندې د خاطر خرابې درې څلور مو سره له هم په دنیا شي مستفید رسیدل
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د طالبانو حکومت وایي د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته به چې سبا په اسلام آباد کې جوړیږي د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په ګډون یو لړ مشخصې غوښتنې وړاندې کړي. د افغانستان د پاسپورت رئیس وایي چې سر له سبا به په پلازمینه کابل کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاسپورت رئیس نن وویل چې هغه کسان چې مخکې آنلاین فورمونه ډک کړي او محصول یې تحویل کړی لومړیتوب لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې تر 19 کالو د کشرو لوبغاړو د کرکټ ټیم په آسیایي جام کې د ګډون لپاره د متحده عربي اماراتو او وروسته په نړیوال جام کې د ګډون لپاره د ویسټ انډیز پر لور وخوځیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ښاروالیو د انتخاباتو یو کاندید په ډزو وژل شوی دی. پولیس وایي چې د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ غړی عمر خطاب شیرانی تیره شپه په ډیره اسماعیل خان سیمه کې د دوو موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شوی او مړی یې نن د کور د مخې پر سړک وموندل شو. او متحد ایالات وایي د اروپا د امنیت په اړه د روسیې نوې طرحه ورته د منلو وړ نه ده. د روسیې په طرحه کې د ختیځ پر لور د ناټو د پراختیا او له اوکراین او ګرجستان سره د همکارۍ په ګډون په ختیځ اروپا کې د دې ټلوالې د فعالیتونو د محدودېدو غوښتنه شوې.
د افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټسال د ځوانانو ملي ټیم دی ولوبغاړي علي عربزاده مړینه لوی ځای بولی. د دې فدراسیون رئیس یوسف کارګر نن شنبه ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عربزاده د 2019 کال په آسیایي سیالیو کې د افغان لوبډلې لپاره په بریاو کې اغیزناک رول درلود چې دویم مقام یې ترلاسه کړی و. ښاغلی کارګر وویل تمه وه چې عربزاده په راتلونکي کې د فوټسال د لویانو په ملي ټیم کې هم ولوبېږي. تر اوسه د دې افغان لوبغاړي د مرګ د لامل په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د جمعې پورس پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې علي عربزاده مړ شوی دی. د معلوماتو پر بنسټ عربزاده کلونه په ایران کې په کډوالۍ کې ژوند کاوه. په بادغیس کې د والیبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سیالۍ د سولې او افغانستان زما وطن تر نامه لاندې تیر ورځ په بادغیس ولایت کې پیل شوې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دا سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې 10 ورځې به دوام وکړي. خبرځای وایي دغه سیالۍ هر ورځ د بادغیس ولایت د بدني روزنې ورزش ریاست په ورزشي جمنازیوم کې ترسره کیږي او ټاکل شوی چې نن د آریانا هیواد او تابان درخشان لوبډلې یو بل سره مخامخ شي. او د ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې چې روانه میاشت دریو شلوریزو او دریو پنځوسو ورځو سیالیو لپاره پاکستان ته سفر کړی و د کورونا وبا له وجې خپل لوبلړۍ وځنډوله. د یو شمیر ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د دریو پنځوسو ورځو سیالیو لړۍ هغه مهال وځنډول شو چې د پنځو ویسټ انډیز لوبغاړو ترڅنګ د یادې لوبډلې مشاور روزونکی او یو شمیر کارکوونکي په کورونا وایروس اخته شول. دغه لوبلړۍ د روانې ډسمبر میاشتې په 10مه د پاکستان په کراچۍ ښار کې پیل شوې وه. د دې سیالیو لومړۍ درې شلوریزې لوبې د پاکستان په ګټه پای ته رسیدلې وې. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی ده چې د استرالیا کرکټ ملي لوبډله راتلونکي 2022 کال کې د مارچ او اپریل میاشتو کې د دریو ټیسټ، دریو پنځوس ورځو او یو شلوریزو سیالیو لپاره پاکستان ته سفر وکړي، خو د ویسټ انډیز د لوبو ځنډیدل ښایي دغه سفر د استرالیا لپاره سخت کړي.
The Lobo Le Maidana.
Manager Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د لوبو له میدانه په یو بلونی ځخبرونه کې محرکه لای کوم. په روانه خبرونه کې به ووري چې د افغانستان فوتبال فدراسیون د فوتسال د ملي لوبډلې د پیاوړي لوبغاړي علي عربزاده د مړینې خبر ورکړي. دا به هم ووري چې د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت شهیدی ویلي هڅه کوي چې له هالنډا د 50 اورونو لوبلړۍ وګټي. په روانه خبرونه کې به د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د یو لوبغاړي خیبر ولی د ژوند له داستانه هم خبر شي. نوموړي په نګرهار کې د سړک پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلورل، څنګه تر دغه ځایه ورسید او که وخت نو د سکوهنې د تنکیو ځوانانو یو لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. لمو سره پاتې شي. یو ور بیا هر کله د افغانستان د فوتبال فدراسیون د افغانستان د فوتسال د ملي ټیم د یو لوبغاړي علي عربزاده د مړینې خبر ورکړي. د فدراسیون د جمعې په ورځ پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې عربزاده د 2019 کال په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د ټیم لپاره په بریاو کې اغیزناک رول درلود. په دې لوبو کې د افغانستان تر شل کلنۍ ښکته د فوتسال ټیم دویم مقام ترلاسه کړی و. تر اوسه د دې ځوان افغان لوبغاړي د مرګ سبب نه دی روښانه شوی. ویل کیږي چې عربزاده کلونه په ایران کې په کډوالۍ کې ژوند کاوه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو کپتان حشمت الله شهیدی هیله لري چې افغانستان به د 2023 کال نړیوال جام ته مستقیمه لار ومومي. افغانستان بل میاشت له هالند سره درې یو ورځنی لوبې لري. دا لوبې د 2023 نړیوال جام ته د مستقیم ورتګ لوبې دي چې سوپر لیگ بلل کیږي. افغانستان دا ډول سباندې شل لوبې لري چې باید تر نیمایي ډیری وګټي چې مستقیم نړیوال جام ته ولاړ شي. افغانستان تر دې دمه له ایرلند سره دا ډول درې لوبې کړې او ګټلې دي. او د افغانستان یو ورون ورزشکار د لامبو وهلو په یوې نړیوالې سیالۍ کې درې مقام خپل کړی. ودی محمد نوری څور از وړاندې د انګلستان په خار کې د سل معلولو ورزشکارو ترمنځ په دیوت وانه چې په 950 ثانیو کې 50 متره واټن ووهي او د سیالیو درې مقام خپل کړی. نوموړی تر ډیره د ځغاستې په سیالیو کې مشهور دی. د افغانستان لومړنی ړوند ورزشکار شو چې د لامبو وهلو په سیالیو کې دا ډول مډال ګټي. ولی محمد نوری لس کال وړاندې په هلمند ولایت کې د 14 پر مهال ړوند شوی و. درنو اوریدونکو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په هغه نوملړ کې ځای پیدا کړی چې په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر 13 کلن دی. څلور کاله مخکې د پلار لمړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې شوه، خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره اوس خوبونه پر اختیار بدر شوي دي. د خیبر ولی په ژوند باندې مې له نوموړي سره مرکه کړې ده او دا مې ترې پوښتلې دي چې کله چې دا خبر واورید څه احساس یې درلود.
والا واقعیت لگے تقریبا ډیر زیات احساس تر هغه کنه لگا تاسو سره چې خبر شوم اسکواډ اعلان شو د اسیا کپ او ورلد کپ اسکواډ کوم ډیر زیات خوشاله وم او دومره خوشاله وم چې صدر ته نور زه دیګه ډیر دغه د لاس نه په خوده باور کنه زه جړلی پس د سی وال ته نه لگے جړا ما تر له ډیر خوشاله د لاس د سی اړه
دا اوس دغه خبر دی لڅ شي نو وورید کوم ډول دی وورید دا کی سره توګه
دا ډول یو انډیوال نه بس تقریبا د کور تر روانه ما یو انډیوال نه واغې د فیسبوک کې دی لګې هغه ما ته یو دغه شرمن لکړل وې ډار کړم څو زیات کنه ما کارټون زه کې ولاړم وې ډار کړم ډیر زیات او ما ویل چې دا چی شي خو هغه ویل وزیر ما دې چی شي زیر وې دا غته دغه معاملې د بس وې دا غته سکواډ کې نوم راغلی او د ورکټ په شرکت بیا غز د چشم چاغې تقریبا نه غیره باندې زیر او مټیان مټیان دکان ته نیول بس مټیان یو کاټ کړی دا واغ سره مې بس ټول باندې تقسیم کړی را خلکو باندې هغه باندې مې خوړونو خلکو باندې تقسیم کړ
بیا
ډیر خوشاله ده لاس
دا غي نو روس ته بیا کله کور ته لاړی د کورنۍ لغړو سره مو دا خبر شریکو دا غوي احساسات او مور پلار ورونه
نو تر خو مې له بښو پاسه یا خو لکه نور د مې جړاله نو غي یاره کړو که ته نه پسند دې وای جړل ډیر خوشاله ده لاس نو مې غي را کړل ډیر کله غي را کړو وای جړل کنه انې زما خپل مولا جلاله له ډېر خوشاله ده لاسته بس ان ټول وړوونه می ټول ډېر ځا خوشاله
تاسو د کورنۍ مشر اولاد یاستئ
او بالکل بس مې مشر یم او منور وړه دي او هغه یو دو دي هغه مشرینګي ده کوي مشرینګي نه رښکې ده کوي دا نه 300 روپے بس څوک حاضرات کې هغه ولدا کار کوي زمون کله وی یعنی هغه کله کرکټ کو کله اکیډمۍ ته او کله بس کاری یعنی بس
ټول د کورنۍ ټول څو غړي یاستي د مور په ګډون مو
د مور په ګډون نشي وای چې لس یو لس کا صحیح یا
د دې ټولو سرپرستی تاسو ته در پغاړو
او ما ته را پغاړو
خخه لکه د خپل شخصي ژوند پاړه وغږی غول کیږي دا چې تاسو په جلال آباد خار کې د موبایل کارټون اپلوري او خپل غژوند په مخ باندې وړي دغه کیسره ته وکا لکل رئیسی دا کار کوي او خونځه وای کنه وای کنه هم دغه کار در نه خونځه پاتې کړي
نو نا مکتب مې مکتب مې خو مکتب سره تقریبا د ورځې سار نه تل ماخام پورې تل ماخام پورې کرمې ته زم د کرکټ کرمې ته او هغه نه بعد بیا د شپې ز کډونه غوښتم ځکه ما کرکټ سره ډیر زیات شوق دی او دل د بل اقتصاد لوجه نه ک نشم کولای کنه چې د کور تر پرځ زم د نشم کولای چې را کارټونه پرې د یو کار پرې د مکانه کارم سره کوم کرکټ هم کوم ځکه چې کرکټ سره ما ډیر زیات شوق دی او کرکټ مینه کوم نه کرکټ پرې خدای شمه نه کار د دواړو ور سره کوم د وسار نه مخامه پورې کړم کې ما غنه باندې کار کوم
اوس چې تاسو د افغانستان د نولس کلونو په ملي لوبډله کې درته ځای پیدا شو او ایشیا کپ او ورلد کپ د پاره به د افغانستان په نمائندګۍ باندې لوبېږي په 2020م روان کال کې او دا شان پراتون کې 2020م کال کې نو کله دې د څه فکر کړو چې بل اخر به د افغانستان په یو ملي لوبډله کې په یو فلیټ فارم کې راشي تاسو
ما تقریبا ډېر وخت کې د اکیډمي کوم کرکټ کوم او قاری کوم او زحمت کوم او ډېر کوم ډېر ارمانونه هلې وي چې ان شاء الله د کرکټ د دې پرواه پرکټس او د سیمې چنو کوم ان شاء الله چې نور خلک یعنی پر دې خلک ما تشویق کوي ما ته وایي چې خبره تا کې چې شته تا کې ټیلنټ سره ته کله چې ان شاء الله چې لګونه وي کې مینټینو کې نېشنل ټیم وکي یعنی واقعیت ډېر کسان دي چې ما سپورټ کوي یعنی ما ته وایي چې واقعیت تا کې وسسته ده او ان شاء الله ځان کې مې ډېر څه ګورم ځکه خو علیکم زحمت کوم دا غوډه پور راځي بل ما ان شاء الله زحمت لوځي واسي ان شاء الله موږ مخکې په ځم لکه اوس افغانستان ولس کلن نو کته د 2013 کې ام سي 19 کې پونه اوسه کې پونه کې پرفورمنس کوز دا نه شکر سره د 19 د اوس راغلی ما
پلان څه دی د 19 د دغه ایشیا کپ د پاره او دا شان د ورلد کپ د پاره چې باید ستر لاسه کې چې لکتر لګا لکه تاسو ویل چې نېشنل ټیم ته بغواړي چې لاړ شي نو دغه د پاره څه پلان دی کوم ډول پرفورمنس باید وکړي
نو دغه لپاره ما ډېر خواري کړی دا ډېر خواري کوم ان شاء الله زحمت نه کړي ان شاء الله غواړم چې لپاره د ایشیا کپ میچونه کې د پرفورمنس کوم چې نه وند خیره دې ته نو کوم ان شاء الله او اراده مشته ان شاء الله کوم د خیره سره بس هم دې بیا ایشیا کپ دی او ورلد کپ دی ورلد کپ ان شاء الله پرفورمنس کوم د خیره یعنی بندا غن 19 نه بس خلک نشمن ټیم درا دې ملي ټیم درا دې کلی پرفورمنس کی خلک هم سمح کی نشمن ټیم وتا
استاو عمر اوس څومره دی او د دین وړاندې تاسو د ولس کلنو ملي ټیم یاد کوم پاغي کوم لوبي دلیا سي پکور دنه نه پکوم مهم سیالیو کې مو برخه اخیستي
تقریبا زما عمر تقریبا 13 شو قاعده او کورنۍ کرکټ لګه کورنۍ کرکټ کې مې چا خبره 19 ولې هغه کړی دی د ریجنونو مې کړی دی انټرکلب مې کړی دی سکول لیول مې کړی دی ارس مې کړی دی او ارس مې شکر تاب کړی دی ارس کې مې رنګ کړل کا د یو میاشت یو هفته دوه هفته مخکې انټرکلب مې چونو په درې میچو کې مې څلور میچو کې مې 228 رنز کړو چې هغه مې ټام کو بیا د 19 کیم شو بس هغه کې مې پدری می چوتیو سره دونه وکړو او د کین کین مې پینځش کا سده کین پرفورمنس وکړو بس شکر پرفورمنس مې ډیر زیات کړل زکه
په کور دنه نم تاسو یادونه وکړو چې بیلابیل سیالۍ مو کړې دي او هغه مو ټاپ کړې دي په افغانستان کې تر ډیره پوری یو خبره چې مطرح کیږي غدا ده چې حقدار لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي او تر ډیره سکواډ چې دی هغه د اړیکو پر بنسټ باندې جوړیږي خو ستارت اکل خای د خلکو دای دغه غانی یو سناسه غلطی ثابتې کړی وی تاسو هم دغه فکر کوي څو مو پیژندل چا ماری فکر لیکتر لګا چې راغلی 19 کیم برخه واخیسته دغه کیسه کړه ته وکړي
نو کله هلو زه نه څو پیژنم نه څو گیژنم او غړي چړې ما کټونه خپلم او پریکټس کوم نه څو پیژنم او نه څو پهلوان نرم نه څو غلرم دا د دې پرفورمنس نکړې د خپل پرفورمنس په اړه باندې زړه غل ام ټیم ته لکه مثال مخکې ته کین کې 15 کس وره کې پرفورمنس کوم چې 15 ته واچولم 15 کسانو وشو 20 کسانو به پرفورمنس کوم بس هغه ټیم ته واچولم په پیلال شکر دې ما سره صدقه نه شي ځکه پرفورمنس نکړې ده بس پرفورمنس له وایي ما ته نتیجه ملو شوې ده
کوم سکواډ چې د نولس کلنو اعلان شوې ده د ایشیا کپ او د ورلد کپ د لپاره تاسو به سکواډ کتلې تاسو نه ورخه به کې نور مستحق لوبغاړي مخایوي څه فکر کوي په دې ټیم باندې تر کومه ځای لو در رسیدلې شي د افغانستان په سیال کې چې یو ځلمنګي شکه پم د 19 کلونو غټلې
یاره ان شاء الله دا ټیم چې وګورم ټول ینګ پلیران دی او ټیلنټ والا دی یعنی ماشاء الله زموږ ټیم د نور په نسبت ان شاء الله ډیر زیات کوي او ان شاء الله امید لرو دا خره چې دا د شکه پم چمپین کې وګټو دا خره کته افغانستان درو ان شاء الله ځکه زموږ ډیر خبرلران مې منکر ډیر خبرش منان دی او ماشاء الله زموږ ټیم ډیر ښه ټیم دی
د افغانستان د 19 کلونو کوم رضوانانو نوې لوغړې خبر ولیو او اوس هم لجمن سره سم د سوکوهنی د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم می حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زای بوکسینګ یو تن تمرین کاری ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کار کې زه تمرین کوم. عمر می سکم 14 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره ز ټی بی بلین اور هارانو ته لاړم چې ما اول مقام واسو انداس به دویم کا نوجوان لوب کې چې ماته مسابقه وکړ شپږ منې کوټي وهلې او دا می چېرې په نمره غټلې او دریم کال اوس دا د نسا کال چې لاړم نو دوه لوب می کړ څو نه زیری د ما سره مسابقه ته دواړه اول شول نه غرار د مولي راړ خو سه پر موږ چانی تشویق کړیم هیله می ژوند کې دا غا چې ان شاء الله په نړیوال سره باندې لوبه کړم پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ ته پورته کړم. نه 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 زما ورزش فقط بوکس ده ایم ایم ای چې جوړم دا هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راش سم لې په غیږه ورزه بوکس هغه لوبه ده چې خپل ولاګره پس مکه شماره در باندې رنګ څخه دی وباسي نو ایم ایم ای چې مدا د بوکس څخه جوړ شي چې بوکس باندې وای نه کوټ کې کنه هغه بچی شي وای بوکس چې د شیران لوبه ده شیران کوي بوکس زما د ورکټوب څخه خو د ثقيله ورزش ده نو زړه غواړي.
د افغانستان د سوکوهنی د تنکی ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله او درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونه خبرونه پای ته رسیدي. تر بل خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چا ته تیاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې مشران یا خپل ځوانان خپل فکر په نورو تحمیلوي، د فکر د تحمیلولو پایلې څه کېدلای شي او څه ډول د تحمیلي فکرونو لپاره ځان خلاصولای شو. ځینې مشران په دې باور چې کشرانې په ډېر څه نه پوهېږي او دوی وروسته وړاندې نه ګوري هڅه کوي چې د ژوند په مختلفو مرحلو کې خپل فکرونه پرې تحمیل کړي. له سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رښتیا او د کار د ډول او یا هم په ژوند کې نور شخصي مسایل هغه څه دي چې مشران هڅه کوي خپل خبره په ځوانانو ومني. د کابل اوسیدونکي ملکه وایي ځوانان ډېر وخت له تحمیلي فکرونو سره مخ کېږي چې د نه عملي کولو په صورت کې له ګواښونو سره هم مخ شوي.
زمونږ په ټولنه کې دا مسائل ډېر دي لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپله خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې زما زوی نه یې یا زما لور نه یې نو یا باید له کوره ووځې او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران وایي دا چې ځینې کسان په نورو د خپل فکر د تحمیل هڅه کوي وجه یې دا ده چې په ټولنه کې د سواد کچه ټیټه ده او ډیر کسان فکري تفاوتونه او سلیقې نشي درک کولی.
زه فکر کوم چې د نورو نظر نه زغمل او په نور خلکو خپل نظر تحمیلول یا خپل افکار تحمیلول د سواد د کچې ټیټوالی او د عامه شعور د کچې ټیټوالی لاملونه دي. کچری د خلکو د شعور کچه لوړه شي او یا هم دوی ډیر باسواد شي ولولې واوري او وګوري د ستونزه واریدل شي د نړۍ ښکلا په همدې رنگرنګۍ کې ده. زه فکر نه کوم چې کله دی ټول انسانان په یو نظر شي البته په ټوله دنیا کې کا زرګونه کال نور موزي کچېری خدای جل جلاله هم غوښتل چې ټول خلک دی په یو نظر شي نو دا کار به پرته له شک کړي وو خو دا چې نړۍ لوی ده نو ښکلای په همدې رنګرنګۍ کې دی او تر وسی وسی به همدغسې یو سیستم روان وي خلک به بېلابېل افکار پالي د بېلابېلو نظریو څښتنان به وي
د صدیق دقیق په باور په ځینو کورنیو کې له پخوا داسې یو سیستم شته چې یو کس باید پریکړه وکړي او نور د هغه تابع وي په داسې صورت کې هماغه یو کس خپل فکر په نورو تحمیلوي
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي هغه نفر تصمیم ونیسي څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي یو فکر باید حاکم وي د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي یوازې باید زه فکر وکړم زه تصمیم ونیسم مشورې حق دی انتخاب حق دی پښتنې حق ان په ډیرو وړو وړو مسلو کې لا دی هغه ته د خپل ذوق په اړه حق ځکه نه ورکول کی
لیکوال مومن محمد یاڅړ وایي کورنۍ کولای شي خپل ځوانانو ته لارښوونې وکړي او ناسم کړنو ته پرې نږدي خو په ځینو نور مواردو کې چې دی او چا حق وي باید خپل فکر پرې تحمل نشي
د دې لپاره چې اولادونه یې سم تربیه شي خاصه په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي پوښتنه یې باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي بله خبره د هغو محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصول او قوانینو کې موږ تاسو چې اوس لرو هغه کې بیا دا داسې تشریکی چې دای دوی حق حقوق دي چې د هغې مخنیول کیږي مخنیوی کیږي چې دا بیا ښه کار نه دی غلط کار دی او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه دا خبرې ورته کوي یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان بیا به ورته ویل چې د هغې کې ما اخله دا بد کار دی که نه یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخکې خبرې مه کوه یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کښېنه
دا ښاغلی اڅړ په باور هغه ځوانان چې د نورو د تحمیلي فکرونو په سیوري کې رالویږي کې وروسته ژوند یې له ستونزو ډک وي
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کیږي ډپریشن ورته پیدا کیږي مورال یې کم وي په مجالس کې خبرې نشي کولای بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوی کوي دا ټولنه د جمود په لور بیایي هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو
د کابل پوهنتون محصل نصرالله ترنک وایي د هرې زمانې خپلې اړتیاوې او شرایط وي او په کار ده چې ځوانان پرېښودل شي چې د خپل وخت له شرایطو سره برابر ژوند وکړي نه دا چې د څو لسیزو مخکې فکرونه او د ژوند ډول پرې تحمیل شي د ښاغلي ترنک په باور که ځوانان له تحمیلي فکرونو سره مخ کیږي د احساساتي کیدلو او تریخ چلند کولو پر ځای باید په هوښیارۍ ځان ترې خلاص کړي
ژوند ولاړې اوبه نه دی روان سیند په شکل څکه پرسي په دې سره که زه کوشش وکړم مثال د یو روان سیند په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کړم دا به ناممکنه وي سخته به وي او دا به دا تر دې هم ناممکنه وي زه د سیند په خلاف لوري بیرته حرکت وکړم دا چې افکار ژوند ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي او ما پلار او نیکه وجد و برجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستحکموي یا په فکر باندې دروي دا به ممکنه وي او نامناسبه به وي زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان فکر د هغې زمانې دپاره نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان فکر کو او تر هغه ورپورته همداسې خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان در فکر کړم زه باید له اوس ټولنې سره له اوس اجماع سره او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم داسې حالت کې حتمن زیات تاوتریخوالی زیات جدیت احساساتتوب دا حتمن د لا بدو پایلو زمینه جوړوي او لا بدو پایلو سبب کیږي ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي داسې د یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي ښه به وي
د دا چې ولې ځینې کسان هڅه کوي چې خپل فکرونه په نورو تحمیل کړي، د تحمیلي فکرونو نتیجه څه راخیژي او څه ډول له تحمیلي فکرونو سره چلند وشي، په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له کارپوه محمد الله آرین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. آرین صاحب، لومړی پوښتنه مو همدا ده چې ولې ځینې کسان هڅه کوي چې خپل فکر په نورو تحمیل کړي؟
معمولا هغه کسان چې غواړي خپل فکر په نورو تحمیل کړي، دوی په تیر کې د نورو د افکارو قربانیان دي. دوی کله چې هغه فکری بلوغ ته رسیږي یا په اصطلاح د دې فرصت ورکول کیږي چې څوک خبره واوري، لکه څنګه چې انسان په د ژوند په بیلو برخو کې په تیر کې د په دغه راغلو محرومیتونو له امله مجبوریږي چې په وخت سره په نورو باندې اشباه کړي. د بیلګې په ډول که په یو چا ظلم سوی، د راستلیږي کوشش کوي په نورو ظلم وکړي. د افکارو تحمیلونکي هم عیناً یو شی دی په انساني ټولنه کې چې کله انسان خپلواک او آزاد پیدا سوی ده، او د یوازې الله تعالی ته په فکری او عقیدتي لحاظ مسئول ده، په داسې یو حالت کې د په نورو باندې د فکر تحمیلول دا د تحمیلونکي بې شعوري ښیي. دی وایي باید دا درکړي، او د دوی درملنه هم دا ده چې دی باید فکر وکړي هغه څه چې ده کول ده ته مناسب و، آیا بل ته یا بل کور ته بلې ټولنې ته مناسب دي که نه دي. همداسې موږ په اجتماعي او ټولنیز لحاظ چې هره ورځ په هره برخه کې هغه کې اقتصادي ده که سیاسي ده که مذهبي ده که اجتماعي ده او که رواني ده، له بیلابیلو تکراري زیانونو سره مخ کیږو. علت یې دا ده چې موږ په ارثي او میراثي ډول د نورو د فکري، سیاسي، اقتصادي او حتی اجتماعي او دینی فکري تحمیل لاندې پاتې شوي یو، او دا د انسان هغه په اصطلاح نیچر یا طبیعت ده چې دوی بیا کوشش کوي په خپل وخت کې هغه خپل محرومیتونه په نورو باندې تحمیل کړي.
ستاسو په نظر د تحمیلي فکرونو نتیجه څه راخیژي؟ یعنی کله چې یو کس راپاڅیږي خپل فکر په نورو تحمیلوي، د هغه کس په ژوند تاثیر څه وي چې په هغه باندې فکرونه تحمیل شوي وي؟
یو خو معمول د انسان د فکري ودې او رشد مخه نیسي، بل دا ده چې په انسانانو کې اعتماد به نفس له منځه وړي. یعنی یو ډول انسان په فکري لحاظ وابسته کیږي په نورو پورې. کله چې فکري وابستګي رامنځته شي، بیا ته د آزاد فکر کولو هغه قوت له لاسه ورکوې، همدارنګه تصمیم نیونه کمزوري کیږي، او تر ټولو بده دا ده چې دا په ارثي بڼه په عقده بدلیږي، او بیا ته هم کوشش کوې نورو ته انتقال کړي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې هغه د تحمیلي افکارو منونکی چې کوشش کوي په خپل افکار په تا تحمیل کړي، همداسې د انسان فطرت هم دا ده چې بیا ته کوشش کوي نورو ته انتقال کړي. نو دلته موږ د فکري ودې له مخنیوي سره مخ کیږو، د اعتماد به نفس له کمزورتیا سره مخ کیږو، او تصمیم نیونه صفر ته راځي. یو ډول موږ د په فکري لحاظ باندې د وابسته انسان په توګه په ټولنه کې نشو کولای کله کله په ځینو مواردو کې په خپلواک ډول تصمیم ونیسو.
مننه. وروستۍ پوښتنه همدا ده چې څه ډول تحمیلي فکرونو سره چلند وشي او ځوانان وکولای شي چې ځان ترې خلاص کړي؟
ځوانانو ته، مشرانو ته، هغه څوک چې له داسې مشکلاتو سره مخ کیږي، زه په لنډو ټکو کې څو مورد اشاره کوم. یو، په دې فکر وکړئ چې د تاسې ژوند د نورو ژوند نه ده. په ژوند کې هغه څه چې تاسې ته مهم دي د ورځې په پای کې باید تاسې په اړه تصمیم ونیسئ. دوهم دا چې هغه څوک چې فکر په تا تحمیلي، دوی نه پوهیږي چې تا ته مناسبه لار کومه ده. ستا ژوند تا ته مهم ده، او ته باید په خپل ژوند پانګونه وکړې. هیڅوک هیڅ کله د بل چا په ژوند باندې لکه څنګه چې مناسب وي پانګونه نه کوي. او هر څه چې نورو ته سم ښکاري شاید تاسو ته سم نه وي. یعنی په ژوند کې داسې ډېر موارد دي چې په اړه ته په خپلواک ډول کولی شي تصمیم ونیسي. څه چې کرې هغه برې بي. نو که موږ تصمیم ونیسو، ښایي موږ یې نتیجه وګورو. که بل څوک د موږ د ژوند په اړه تصمیم ونیسي، نو ښایي هغه ته یې نتیجه ښه وي، خو موږ ته ډېره ښه نه وي. ښایي کله کله سم وي، خو د هر چا فکر د بل چا د پاره، د هرې ټولنې فکر د بلې ټولنې د پاره، د هر کور فکر د بل کور د فکر د پاره، او د هر ځوان یا د هر سپینګیري فکر د بل ځوان یا سپینګیري د پاره تطابق نه کوي. او اخیری خبره مې دا ده چې دا ډیره سخته ده. هیڅ امکان نه لري چې موږ دی وکولای شو ټول انسانان راضي کړو. نو کله چې موږ نشو کولای ټول انسانان له ځانه راضي کړو، دا به ډیره غوره او ډیره ښه وي چې موږ خپل فکر خپل تصمیم او خپل کار او کردار د خپل مجبوریتونو او ضرورتونو په اساس عیارول به تر ټولو ښه لار وي.
درنو اوریدونکو د تاندې څانګې د پای په شیبو کې مو په پاک خدای سپارم، تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.